السلام علیکم ل غرمې نه مخکې لس بجې شوې د ازادي راډیو د بلې او ساته خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. پراونه خبرونه کوي چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې څو زلزله ځپلو ته په منظمه توګه او په عاجله توګه مرستې ورسیږي. دا هم اوري چې په کونړ او نورستان کې زلزلې زیات ځانی او مالی تاوانونه رسولې دي. د کابل چاپ مطبوعات هم څېړو خو په سر کې له ناجیه صاحبې څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د تخار امنیتي چارواکي تاییدوي چې د تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. برېټانیا به په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. او د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د وختو مالي او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او وړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست جوړ شي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په یوه فوقالعاده غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان د زیانمنو شویو کورنیو او په ولایتونو کې له والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ ماڼې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د حکومت لخوا راټول شوې شمېرې ښیي چې په دې زلزلې کې 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسیدلی. د تخار امنیتي چارواکي تاییدوي چې د تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي، خو وسلوال طالبان د 200 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. برېټانیا به په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برېټانیا دفاع وزارت مایکل فالن د سې شنبه په ورځ د اجمنه په یو لیکلي بیان کې د هغې هیواد پارلمان ته استولې ده. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالات ویلي چې دوی به تر 2018 میلادي کاله هم په افغانستان کې 15,500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړي وغږ کړی چې ورته اقدام وکړي. پاکستان یو ځلی بیا ادعا کړی چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې و پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. دا پیښه پرون سهار د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پر دغې پوستې د درنو وسلو ډزې شوي دي. دوی وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو په نتیجه کې وسلوال د افغانستان خاورې ته تښتیدلي او له دغه ځایه د دوی پر بوسو بریدونه کوي. په همدې حال کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یو ویان ادعا کړی چې د برید دوی کړی او د تلفاتو شمیر هم ډیر ښیي. تر دې وړاندې هم پاکستان ورته ادعا وکړي او ویلي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر بوسو بریدونه کوي، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 411 افغانۍ. د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
It's expected that Iran will be
تمه ده چې ایران به وبلل سي. خدا په ایران پورې اړه لري چې تر بلنې وروسته په دغه خبرو کې برخه اخلي او کنه.
غزیا تکړه د ازمنګ لپاره مهمه ده چې په دې بحث کې اومده لورې برخه ولري. خو وايي ایران کېدای شي یو اومده لورې وي لورې ووسی، خو د وس لپاره نه دی ټاکل شوی. د امریکا او روسیې د غراز د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د اکتوبر په 19مه په وینا کې د سوریې په شخړو بحثونه پیل کړي. د سوریې لویدیز پلوي مخالفین او د امریکا عرب متحدین د سوریې په جګړې کې د ایران د ښکېلتیا مخالف دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پام کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د دوړخیزو او سوړخیزو خبرو لپاره منځنۍ آسیا ته سفر وکړي. د منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر بلل کیږي چې تر هغه د مخه به د اکتوبر په 19مه په وینا کې د سوریې د شخړو په اړه بحثونو کې ګډون وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یو سفر په ترڅ کې د منځنۍ آسیا د ټولو 15 هیوادونو څخه لیدنه کوي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي د دوی یو روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ شوی. د دې پیښې د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی. په لومړي برید کې د اکتوبر په 18مه هغه ودانۍ لګیدلې چې د دې روغتون اداري چارې پکې ترسره کېدلې. په 10 دقیقو کې د روغتون پر اصلي ودانۍ له دوهم برید سره سم ټول ناروغان او ډاکټران له هغه ځایه ایستل شوي دي. ایم ایس ایف وایي دغه ودانۍ 99% ورانه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په هغه هیواد کې د شیعه حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د یوې پوښتنې په ځواب کې دا رد کړي چې ګواکې دا برید به د دوی جټ الوتکو کړی وي. دا په رواني میاشت کې دوهم ځل دی چې د ایم ایس ایف پر روغتیایي مرکز برید کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د دغې ټولنې یو روغتیایي مرکز د امریکایي الوتکو په برید کې ولګېد چې درویشتنه پکې وژل شول. او د اسرائیل یوې محکمې د هغه مسلمان مذهبي مشر د زندانی کولو امر کړی چې پلویان یې د اقصی جماعت په اړوند تاوتریخوالي په پارولو تورن شوي دي. ریاض صالح په اسرائیل کې د اسلامي حرکت د ډلې مشر دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیرونی ویلي د اسلامي حرکت پر فعالیتونو به بندیز ولګوي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په لړ کې اسرائیلي ځواکونو په دوو جلا پیښو کې درې فلسطینیان وژلي دي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وی له زلزله ځپلو سره د مرستو د تنظیم په خاطر د همغږۍ یو مرکز جوړوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې زلزلې کونړ او نورستان ولایتونو کې پراخ ځاني او مالی تاوانونه رسولي دي.
منډې مخه باید سرپناه ولري، منډې مخه باید مواد ورشي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې هیڅ معلومه ولې نشي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته لازم تدابیر نیولې دي. دا سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې د طبي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډې اچار اوري.
هیله لرم چې یو ورځ پوډر او پوډري، تریاک او تریاکي، چرس او چرسي داسې ورک شي لکه اوس چې کار ورک دی.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لو بچونه د ماخام تر و بچو پورې په منځنۍ چپه 1290 په افغانستان او شاوخوا سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې قربانیانو او ځپل شو خلکو ته لازمي مرستې ورسیږي. د ولسمشر مرستیال وایند سید ظفر هاشمی پرون ماخام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت راټول شوې لومړنۍ شمېرې ښیي چې زلزلې 115 کسان وژلي او 3500 زیاتې ژوبل کړي دي، خو د نوموړي په وینا دغه شمېرې ښایي بدل شي. ولسمشر دا هم ویلي چې د نورو زیانونو ترڅنګ باید د ملي بنسټونو زیانونه هم ژر تر ژره وارزول شي او د بیا رغونې لپاره اقدامات وشي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوق العاده غونډه کې کړې دي او اړوند مسولینو ته ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همشغې یو مرکز جوړ سي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي تر څو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه.
دی وایي د سوق او ادارې یو مرکز باید جوړ سي. په دې سره به لا ښه نظم او همغږي رامنځته سي تر څو ټولې مرستې، هڅې او ټول هغه معلومات چې له بېلابېلو سیمو څخه مرکز ته رسېږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي ټول په همغږي کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې واوسي. د دوشنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې ښودل سوی او شدت یې 8.1 درجې اټکل سوی، د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوي شمېرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی او د مړو شمېر 115 تنه ښودل کېږي. ظفر هاشمی خبریالانو ته دغه شمېر اعلان کړې.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتر دیده.
دی وایي په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډېر زیانمن سوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسېدلی ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه سوي، 538 تنه ټپیان دي. لومړني راپور نشي چې 2016 کورونا رنګ سوي دي، 19 ښوونځي، 12 جماعتونه او 6 دولتي ادارې رنګ سوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلي هاشمي زیاته کړې چې په یو شمېر لري پروتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي له کبله لا هم نه دي توانېدل چې د ځاني او مالی زیانونو په اړه وروستي ارقام ترلاسه کړي او د شمېرې د بدلون وړ وبلله. دا وایي افغان حکومت مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله لوړاندې په تیر بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي وه. خو له دې سره سره وایي ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستو د رسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل سي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې بودجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوي ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل سي تر څو سمدستي اړتیاوې پرې پوره کړي. دغه راز شغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل سي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاوو فهرست شریک کړي. دغه راز د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم ویل سوي چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو ټولنو د امنیت ټینګولو په برخه کې تر خپله وسه هڅې وکړي.
و امریدل چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې تر څو زلزله ځپلو ته عاجل مرستې ورسوي. زلزلې په نورو سیمو سربیره په کونړ او نورستان کې هم خلکو ته پراخ ځاني او مالی تاوانونه رسولي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د چوکۍ ولسوالۍ اړوند میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټې او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتي. د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراته وو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاښ ناستول.
زما نوم دی سر رحیم، موږ د زرمنډۍ د کلي اوسېدونکي یو. چوکۍ ولسوالۍ موږ دا کوټې چې دا یو په ځینې درې ونې وړاندې دي، یو مکمل ناست دا نور درې شي دم په خطر کې دي. زموږ یو پلار دغه کوټه کې ستړ شوی او لشان زخمي شوی دی، نو خیر و خیرت دی او سب سامان مول چې دا لشان خراب شوی دی.
زما نوم محمد انور دی، د میران قلا اوسېدونکی یم. په دې میران قلا کې واته کورونه دي او دا ټول تخریب شوي دي او نه اصلي کورونه د استوګ نه اوسي او مالونه دغه شوي دي، تلف شوي دي، بسترې خراب شوي دي، کورونه خراب شوي دي. زمونږ سره خو دا ټول بېوزله خلک دي او غریبان.
زه صلاح الدین د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لس دولس کورونه زمونږ ګاونډ کې خراب شوي دي. دغه درې څلور کوټې زمونږ هم لیدلي دي خراب شوي دي او کالی ماری هم خراب کړي دي. او بس نو داسې اندازه خو نه معلومیږي، خو ځینې رسولی دی ډېر.
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي، د اوسېدو وړ نه دي. سرپناوي په بشپړ ډول له لاسه ورکړي، هوا هم یخه شوي او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپنا غم ونه خوري نو ماشومان به یخنی ووژني.
څوک د یو چا په کور کې څوک د بل چا په کور کې خو د خپل کورونو نه بېدل شوي دي، دا ناامیده شوي دي او په سارا کې
زما نوم سید محمد دی. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو کومه لار چې لري، کومه چې د بشر دوستۍ د نورو دغو نه دي مملکتونو نه دي دغه واخلي مرسته والي که خپله پکې چې شانې منډې د مخې باید سرپناه ولري، منډې د مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې حد معلومولی نه شي چې څونه اندازه کې دا تاوانونه رسېدلي دي، ځکه چې هر څه د خاورو لاندې دي، راستر شوي نه دي. یو لاس ور وګد کې دي خلکو ته،
زموږ د اوسېدلو ځای کې نشته، بېخي بل دغه نشته چې موږ پکې اوسېږو. موږ دغه یو شان وړه شان کوټه دغه کې غونډه غونډ شوي. حکومت ته موږ دا ورکړو چې موږ سره کومک وکړي چې موږ د شپې ځای دی یا د نور څه دغه سره وکړي.
د چوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیدلي. ټول مرکزی حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د ویش لپاره کمیسون ټاکلی او د هغه کمیسون غړي یې ټولو ولسوالیو ته لیږلي دي.
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونه وای چې ډېرو خلکو ته د دې زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل. په مجموع کې موږ یو سل پنځه کسه زخمیان لرو، یولس او څلور اتیا کورونه قسمن او پوره تخریب شوي دي، یو سل پنځه راسم موشیدې منځه تللي دي. تماسو آمادګي درلوده د کومکو عاجل د سروي ټیمونه ټولو ولسوالیو ته لیږلي. د هغې سره سم د کومکي موادو کوم چې د موږ د موسساتو په اختیار کې دي، د هغې توضیح هم جریان لري.
په نورستان کې هم و تنه مړه شوي، پنځه اویا ټپیان او نږدې دوه سوه کورونه د زلزلې له امله تخریب شوي دي، چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی. بیا هم خلک او مسؤلین وایي چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به بیا هلته د مرستو رسول مشکل کار وي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولې دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه پر ورځ د خوړو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې ویل چې دوی له تدابیرو سره سره په دې برخه کې نړیوالو مرستو ته هم اړتیا لري. په عین وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان استازي وایي په دې برخه کې به له افغان حکومت سره مرستې جاري وساتي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د ژمي له را رسېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ کېږي، خو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د اوارۍ لپاره پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان خوراکي موادو ته اړ دي، خو خیریه مؤسسې کولی شي چې یوازې 2.1 میلیون خلکو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وایي چې دم ګړی د غور، پکتیا، زابل، تخار، بامیان، بدخشان، بادغیس، سمنګانو، نورستان او جوزجان د ولایتونو خلک خوراکي موادو ته زیات ضرورت لري.
هنوز ما د حدود 3.1% نفوس ما زیر خط فقر است.
اوس مهال زموږ د نفوسو 1.5% د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي چې شمېر یې 2.1 میلیون ته رسېږي. د کرنې وزارت د روان کال او نور کلونو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو پلي کېدل یې د نړیوالو له مرستو پرته ګران دي.
ښاغلی حیدری وایي بیکاري د لوږې لوی لامل دی او د هېواد اکثره خلک ځینې شکایت کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. راپورونه وایي په دې هیواد کې کله کله د بېوزلۍ ستونزه دومره شدیده شوې چې له امله یې ځینو کورنیو خپل اولادونه پلورلي دي. د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال یو شمېر بزګرو او صنعتکارو د دوی محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي وو. دوی له حکومت او نړیوالو مؤسسو هیله وکړه چې مالی او تخنیکي مرستې د ورسره وکړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان وایي چې اوس مهال په نړۍ کې یو میلیارد کسان د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي چې شاوخوا 800 میلیونه یې په وږې نس ویده کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال ګوردن کریګ وویل د یو پروګرام په جوړولو لاس پورې کړی چې له پلي کېدو سره به تر 2013 میلادي کال پورې په نړۍ کې هیڅوک له لوږې شکایت ونه کړي. ده له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه وویل:
د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت وایم چې په افغانستان کې به د بېوزلو خلکو، ماشومانو او داسې نورو سره د مرستو په مقصد د کرنې له وزارت سره د مرستو رسولو پر پروګرام له سره غور وکړو.
د خوړو نړیوال سازمان له 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او ډاډ ورکوي چې له افغان حکومت سره به د دوی مرستې د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید د بیکارۍ د ستونزې حل ته جدي تدابیر ونیسي سو شته ستونزه له دې زیاته نه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
د کابل د نن چاپ ورسپانو هم د سلسله او د غراز د طالبانو لخوا د اعلامیو په باب مقاله او مطالب خپاره کړي دي. اسد الله لودین دا مطبوعات لوستي او مهمه برخه دروروي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره زلزله ځپلو ته د مرستو په لارو چارو او د جګړې د زیاتوالي په اړه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وروستۍ څرګندونه ته ځانګړي کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وروستۍ زلزلې ډېر زیانونه په هغو سیمو کې اړولي چې هلته حکومت واکمن نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د زلزلې مرګ ژوبله به له هغه ډېره وي چې اوس ویل کېږي، او دا ځکه چې په لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نشته او له مرګ ژوبلې خلک خبر نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې زلزله ځپلو خلکو ته مرستې باید ښه مدیریت شي، خو ناامنه سیمو ته د مرستو رسول به یو څه ستونزمن وي. د ورسپانې په باور طالبان باید لکه څنګه چې ویلي د مرستو رسولو بهیر ګډوډ نه کړي، او په دې برخه کې هر ناوړه کار به یې توجیه کېدونکی نه وي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله د زلزلې زیانونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لوړپوړو ودانیو مالکان د خلکو ژوند ته پام نه کوي. سرمقاله کې راغلي وروستۍ زلزلې وښوده چې په کابل کې لوړپوړې ودانۍ تر ډېره معیاري نه دي، او مالکانو یې په اوبو کې لوټه ایښې او پرې تېر شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ښاروالۍ د دې مسؤلیت لري چې د بې کیفیته ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي او په دې برخه کې جدي څارنه وکړي. جامعه باز ورځپاڼې بیا د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وروستیو څرګندونو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو نوی مشر له خپلو پلویانو غوښتي چې عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو مشر په خپلو لیکو کې د وړو هلکانو د جلب او جذب پر مخنیوي هم ټینګار کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د جنگ په لیکو کې تر ډېره نوي ځوانان او واړه هلکان شامل وو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ملا اختر محمد منصور د خبرو هغه برخه راخیستې چې له خپلو ملګرو یې د حملو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان د جګړې د شدت اعلان په داسې حال کې کوي چې د ملي امنیت سلاکار طالبان ته رهګر بللي او د هغوی په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار کړی دی.
د سمنګان د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې د طبي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تخت رستم او کوکجر هزار سیم سیمې تاریخي آبدې او لرغوني آثار د طبي پیښو له امله د منځه تلو له تهدید سره مخ شوي دي. مجیب رحمان حبیبزی په لمسار شریف رپورټ لري.
سمنګان د افغانستان په شمال ځون کې یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په کې لرغونی او تاریخي آثار ډیر موندل کیږي، او د افغانستان لرغونی تاریخ هم تر ډیره له همدې موجوده تاریخي شتمنیو څخه منشأ اخلي. اوس مهال په سمنګان ولایت کې موجوده تاریخي آثار او ابدې د طبیعي پیښو له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي وایي چې د تخت رستم لرغونی استوپې، د کوکچر هزار سوم تاریخي سیمې، او په لسګونه نورې ډبریزې استوپې او تاریخي مغارې د بی پی خو لامله متظر شوی دی. وافی وایي چې د دوه کلونو را په دې خوا یې مرکزي دولت ته د تاریخي سیمو او لرغونو ابدو د محافظت په مقصد وړاندیزونه کړي چې اوس مهال د مرکزي حکومت د بې پامۍ لامله یا د تاریخي ابدې تر ډیره تخریب شوی، او که په موقع سره ورته رسیدګي ونشي په نګیراتونکو کې به له منځه ولاړ شي. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د تاریخي سیمو او لرغونو ابدو او استوپو د ساتنې په مقصد باید د تاریخي ابداتو د محافظت ځانګړې قطعه رامنځته شوی وایي چې تر دمه دا کار نه دی شوی. دی وایي چې سیمه ییزو زورواکو په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د کوکچر حساسوم د لرغونې سیمې په لمنو کې کورونه جوړ کړي دي، او مغارې یې کیندلې دي چې په دې کار سره د ژمي پر مهال اوبه به تاریخي آثارو او آبدو ته ورځي او د تخریب سبب به کیږي. بلخوا بیا د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې د زورواکو د نفوذ د مخنیوي او همدارنګه د تاریخي آبدو د ساتنې په مقصد یې دوی اونۍ د مخه د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی تر څو په دې برخه کې د پولیسو یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. د والي وایندوایي د آلمان هیواد په پام کې لري چې د تخت رستم تپې ته ورغلی سړک اسفالت کړي، او تر څنګ د یادې تاریخي سیمې د محافظت په مقصد د اطلاعات او کلتور ریاست سره مالي مرسته هم ترسره
کړي.
د آلمان هیواد تر دمه دوه ځله سروې ترسره کړې ده دلته، او په پلان کې لري چې د تخت رستم شاوخوا حتوي دیوال رامنځته کړي. دوی هم دا برنامه لري چې دلته هوټل، کافي شاپ رامنځته کړي او تفریح ځای دلته جوړ کړي، او دا هم ورسره مطرح کړی دی چې تقریبا 200 متره سړک چې تخت رستم ته ورختمیږي قیر شي. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله په بلخ، غزنی، هرات او بامیان ولایتونو کې هم محلي چارواکي شکایت لري چې د مرکزي حکومت د بې پامۍ له امله ګڼ شمېر تاریخي آثار له منځه تللي، او یا هم د طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
دا خوست بزګران وای کچیر له دوی سره د غنمو د خطو خم او سره مرستون شي، نو دوی لپاره د غنمو کرل هیڅ ګټه نه لري. تیر کال داسې مهال د خوست د کرن ریاست خوا د غنمو د اصلاح شو تخمونو ویش پیل شو چې د کرن وخت یې تیر شو، او خوسه کال بیا د کرن ریاست بزګرانو ته د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش هیڅ پروګرام نه لري. بلخوا په دې اړه د سیمې کرونګر وای چې که دوی ته مرسته ونه رسیږي نو غنم نه کری. نجیب الله الوخیل په ریپورت لري.
د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دې کال کې د کرنې وزارت ته د تخمونو او کیمیاوي سرو د اخیستلو او پر بزګرانو د ویشلو لپاره بودیجه نه ده ورکړل شوې، نو له همدې کبله دوی په دې برخه کې د بزګرانو سره لاس په لاس مرسته نشي کولای. د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلي ازادۍ راډیو ته وویل چې د خوستو بزګرانو د کیمیاوي سرو او د غنمو د اصلاح شوي تخمونو د غوښتنې مسله شخصا د افغانستان د کرنې وزیر سره شریکه کړې، خو هغوی د فنډ د نشتون له کبله معذرت غوښتی.
لبد مرغ داس باید وایس تر اوسه پورې دوه ورځې جلات ما وزیر صاحب سره ما ملاقات کړی ده، ولی وزارت زراعت د سکل د پاره د تخمونو او د سرو د اخیستلو د پاره هیڅ نه بودیجه نه لري.
په خوست کې چې دا شپې ورځې د غنمو د کردي وروسته پر لپسې بارانونو ډیره ازمکې په ځانګړي ډول للمې چې په باران وبیږي کرت آمده کړي. د دې ترڅنګ د خوست یو شمېر بزګران وایي که چیرې د غنمو اصلاح شوی تخم او سره نه وي نو یوازې د غنمو کرت څه ګټه نه لري. دوی وایي وی خو په خار کې د غنمو صفه او تجربه شوی تخم نه پیدا کیږي، او بل لوري ته د سره باید دومره ډیره ده چې لک خلک اخیستلی شي.
حضرت وړی خان کومنده کې پانا شوی
مونږ ضرورت چې لرو تخمو ته غنمو ته دغه مؤسسې به مخکې روړو سپین تخمندو کیزنه سره غنم دي دا رقم چې دي مونږ په وطن کې ښه نتیجه ویر کوي که سره وې ته پیدو کړو یو غنم کې یو برا کې سره نه وي هېچ چا نه کې.
نیاز محمد لالی زدران وایي چې تېر کال 150 ټنه د غنمو تخم د دوی ادارې ته په وخت کې ورکړل شوی و چې د یوولسو اداري واحدونو او ولسوالۍ بزګرانو ته پکې خپله ونډه ورکړل شوې وه.
د پروسه کال تخمونه چې 150 ټنه موږ ته راغلي وو د هغې جملې نه 699 بوری پاتې دي. سدا اوس هم تبزیه روانه ده. مستحقو کسانو ته یې موږ د ولسوالۍ ورکوو چې هغه د باک ولسوالۍ ده، مثلا د تڼیو ولسوالۍ ده، د دوه مندو ولسوالۍ ده، اولي شورو ته.
د یادونې وړ ده خوست که څه هم د ښه او مساعد اقلیم او آب و هوا له کبله دوه فصلي ځمکې لري، خو کتونکي وایي چې په یاد ولایت کې تر اوسه د دولت لخوا د کرنې او مالدارۍ پراختیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په اف ام سل 0.5 سبا بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه اوري. خو اوس لس نیمې بجې دي. له ناجیه صاحبې څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبې د ورځې زلزلې له کبله د وختو مالي او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او وړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست جوړ شي. د تخار امنیتي چارواکي تاییدوي چې د تخار د درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. بریتانیا به په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. پاکستان یو ځلی بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې و پاکستانی سرتیری وژل شوی. د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې سو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پام کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو لپاره منځنۍ آسیا ته سفر وکړي. او د اسرائیل یوې محکمې د هغه مسلمان مذهبي مشر د زندانی کولو امر کړی چې پلویان یې د اقصی جومات په اړوند تاوتریخوالي په پارولو تورن شوي دي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو وینکو سلامونه می ومنې. ولی زنی کورنۍ مشمون ویریوی
خپل وختانه پام دی شکل سره پډارول باندې قربانی منی یو رقم وابسته کی غونته.
دا کار کومه بدی پایلې لري؟
هغه معمولا پر نفس اعتماد چيچي، معمولا د لویانو په مقابل کې خپل خبره خپل نظر نس کولای.
نن پام دې اګلغه گیګو لمک سره وسی. قدر منه دوستانو، ماشمان لغ و گلونو سر تشبیه کولی شو چه ده پالون کی خساتنه او پال نغوری. ماشم دیت ارتیه لری چه خبری وابریدل شی، غختنه پوره شی، یه هم په نرم خبرو قناعت برکرل شی. اروپهان وایی چه که ماشم ورده رول شی، نه وزیدا چه ده ماشم توپ په دوره که بدی غیزی پرکبی، بلکه کلی چه لویگی هم نرمال نبی، لکه څنګه چه پا کاروی ازدقلی نشی کولی، ده خلق و مخ که خپل نظر نشی بیلی، امداسه لدی رو نورستون دوسر هم مخ کیگی، پا پایل که لطو تنسخه و رو چه دوی ماشمان والی او چه دول ویری بی.
بزدی او نقاب ده چې کله کله غوندي داسې د شادي ده چې د بيزو نقاب ده بس هغه چې کله کله غوندي او دا وريرونه مې چې کله کله جاړي بس موري وای چاله راغله داسې یو جالب نوم ورته اخلي بس ویاله چې هغه خزه راغله بس دغه قوار چې نیو بس وريرونه مې چې هر چی ته کوټه ترونډ کې چاله مونږ اوس خوري راځي بس یو ځل تغیرات فکر راشي
دیر بسی کم جرعت دی چپلار رشه بس دی کنجون از آنتا پیدا که غلیش بسی منفی کرکتر زمون ماشون تا انتقالیگی ناخداگاه بانده
زن من دیدی چه آقای خپل دیر پا افتخار وی چه زکل خپل بچی تا او گرم نو آقا پوشی چه زمان مطلب چه شده زد چه شغوارم اما دی تا آقای متوجه نوسیگی چه دی ماشومان چم ربا دا آقای زبا دی بانه که چه آقای ایرهی
کور شاتا داس انزر بوټی دندر وغټ غټ بنزر وکړه ماشین واخه زکه ته کړه دیوال نه کته لاس نه ونی ور جوړنه او جوګی ونی سه امنی ری کړه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ماشوم توپ کې ویرول د انسان په ټول ژوند باندې اغیز کولای شي د کابل په انتون لڅو تنو غو مسلینو سره غېدل یو چې په کوچنی والی کې ویرول شي ودی هغه یې په ځواني کې د بد اثراتو په اکله او دا چې څنګه ډارول شي غېږي
په لیوه په پیشو په بابا او په روي دا شان کاملا شته د زموږ په کورنۍ کې به هم او زه خپل په دغه شان ډېر ویرول شوایم یم چې هغه منفي ټکي زه اوس احساسوم که زه خبرې وکړم دا به زما د کالیو په اړه څه وایي زما د خبرې به څنګه دوی اخلي یو رقم ته هغه ویره په دغه وخت کې په بله ویره بدلیږي
پله شخصا ډیر شوخ ومه زه داسې بیراوله م چې مثلا ګواکې بلا راغلله ما ځه بیرون ته نو بالاخره هغه زما ذهن په یو داسې شکل باندې جوړ شوی و چې زه به کله د شپې بیرون ته وتلم زه نه شوی تللی بیرون ته حتی ما مې خپلې مور ته یا خپل مشر ورور مې راسره جګولو او زه به هغې بیرون ته بولم اوس هم کله کله زه د شپې بیرون ته ځم یعنې زه خپله داسې یو د ډار احساس کوم بلا ده پیریان دي څنګه ده څنګه د شپې سړی نیسي او تختوي غرو ته یې بیایي یو چا به چې لوی لوی کالي غټه لونګۍ به یې تړلې وه د هغې نه به موږ ډارېدلو موږ ډلې نای راغله لو تخته یا
مثلا د قبرستان د خوابه څوک نشوي ترې دلې ځکه دا یو ذهنیت ورکه شو چې مړی لاټیږي او داسې خلک ډاروي بیا په منډه وي یو کیسې به متفخانه کیسې به د خپل کورنۍ کې سپینګیری وکړلې کله پانتون ته راغلم ما دومره جرأت نشوي کولای چې خپل شته شی به مثال په ذهن کې وو ما غا نشوي وړاندې کولای چې ما شاید غلط وي نو دا د همغه ورکتوب د ډارول د ترس د دغه اثر وچ ما کړی وو دلته ما دا کار نشوي کولای
کسان چې په ماشومتوب کې ندی ویرول شوی دي ځان پاره چوي د پکتیا له اوسیدونکو نجیب نه یاورو
زه فکر کوم دا سنف خبري کول یو ځای ته ځم خبري کول دا ټول دي هم دي عوامل دي مثلا څه کولای سم خبري وکم خو کسان چې ویرول شوی دي هغه خبر نش کولای خپل پښتنه سوال یو عادي شی هم استاد ته یا یو بل کس ته نشي ویلی یو کار چې یو دفتر کې بند ویالته تنا نشي تلای یو رقم وابسته کی غونته سن ویریګم دینه چې خپل حق می پاس په ډیر اساني سره ورځم داروی یو ځای کې یو دفتر ویارت چوي په اساني سره ورځم خپل خبر میکوم یعنی په خپل ځان باندې باور لرم په خبرو کولو باندې
دیو شمیر کسانو په باور لزینو غشینو نه د ماشومان ویرول چې هغه ته توان رسوي لکه اور او به مناسب کړ دی د کابل اوسینکو شاکر وای چې دا ویرول هم باید په داسې باندې وي چې د کوچنی په ذهنیت باندې سر ونه کړی
په هغه اندازه د ماشوم داریدنه سیدی پوشي سیدا چای جوش د دمسوځوي دا او ګرمي ده خطرناک ده تنور وی دي تنار په غاړه باندې هغه ته ورنږدې نشي یا منقل ته ورنږدې نشي په دغه حکیمانه ډول د غو شیانو نه ډارول مشکل نه لري اما دا سي حیولاګان ورته جوړي کی یا د دیو په نامه باندې وډار کی یا د بل شي په نامه باندې وډار کی دا خکار نه ده او د ماشومانو په تربیه باندې منفي اثر ورسي
لیکوال شاعر او د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق چې شپږتیا کلن دی وایي کورنۍ چې له کومو شیانو نه په ماشومتوب کې ویرولی تر اوسه یې له ذهن نه دی وتلي نوموړی په پیل کې راته وایي چې دی له کومو شیانو نه ویروه
پیری شیشکه مرغ ازمای داسې قصې ډېرې دي چې د هر یو درته وکړم زه خپله یو ورځ له خپل کلاوه کلی ونو موږ داسې کور درلود چې یوې خواته یو خونې وې بلې خواته منځ کې یو دالیز دی دالیز کې تنور دی موږ منډه به په دې ډوډۍ پخوله او بیا دا توخانه غوندې وه دا کوټه به مې په ځمکې ګرموله
نو چر وته مخسن د باندې راوته ما د دروازه کوینال خبر کړو د استراخ شغله په غې دیوال ولید ما فکرو کې چا یو پرایره چې د سپین کنه او چی به وکړي دا څه خاطرې د ما سره سره اطفال دا چې دی د دوی د گرفت قدرت د دوی د اخز د دوی د اخستلو قدرت دې زیات ده او زه اوس چې دانن یو خبر لته سره کوم سبا را نه هېره ده ولې د طفولیت خاطرې مې هېڅ وخت نه هېرېږي ها چې ما ته مور منت کړی ده ها چې زه په کلي کې بیرول سوی یم چې ما جګړه کړې ټولې خاطرې شته اطفال د آینده ځوانان دي د آینده حاکمان دي د موږ میراث خواري دي تر اوسه هم دا زړه تربیه لا په افغانستان کې د اطفالو په باره کې شته کله چې مور ویده کوي زوی خو اطفال دي هغه شوفي غواړي لیکېني غواړي په وخت نه ویده کېږي نور ته وایي چې هغلته یو بابا و ده دی وله راغلی ده او ښامار ده خولي دي او دا درسم لهم له لوسه و په دې قسم د اطفالو په ذهن کې ویره یو تشویش وروسته ته د هغه په شخصیت کې تاثیر کوي چې لوی شي هم که څه هم په دې باندې متعقد شوی چې داسې بابا نشته چې کور ته راشي راپسې لیکن په سایکالوژیکلی د په ماتات شعور کې منفی اثر کوي د یو ویرندو کې یو بې جراته شخصیت لویږي د موږ هغه ځوانان چې ډېر زړور او شجاع دي هماغه ویره یې ورسره ده که نه وایي خدا زه دوی به څه کوله که نه
دا چې روانشناسان د ماشومانو ویرول څومره غیر مناسب کار ګڼي د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمي وایي هغه ماشومان چې د کورنۍ وړکتون ښوونځي او ټولنې لخوا ویرول کېږي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي
هغوی معمولا پر نفس اعتماد ټیټي یعنی هغوی ډېر ځله د خلکو په مخ کې نسي غږېدی خپل حق له شانه نسي غوښتلی معمولا د لویانو په مقابل کې خپله خبره خپل نظر نسي کولی معمولا خپل ځان په راتلونکي کې نسي مطرح کولی دویم هغه ماشومان چې ډارول کېږي په پرېکړه کې ستونزه لري یعنی یو ډول تصمیم نسي نیولی یو ډېره مواړه مثلا باید له نورو سره شریکه کړي که شریکه نه کړي کېدای شي نورې تهدید کړي ویټر کړي هغه ماشومان پوړکتوب کې ډار سوي په لوی کې بیډاریږي هغه ماشومان چې پوړکتوب کې ویرول سوي په راتلونکي کې په غټم سي په مستقل ډول یو کار نسي کولای یو ډول وابسته یې هغه خلک دائم یو ډول د غلامۍ احساس لري دائم یو ډول د تسلیمۍ احساس لري دائم باید خلک دوی ته هدایت ورکړي کېدای شي دوی په راتلونکي کې له ځینو سوء استفادې نه له ځینو خطرونو نه له ځینو بریدونو نه یعنی مسؤول نسي دوی کېدای شي یو څوک وډار کړي ورته وایي چې که دا کارونه کې داسې کار به وکړم د لارې کې به درته درېږم او دی کېدای شي بیا هرهغه څه چې هغه کس درغواړي کېدای شي تر هغه یې کړي او معمولا هغه ماشومان هغه ځوانان هغه تنکي ځوانان په هغو ماشومانو په هغو تنکیو ځوانانو تیری کېږي چې په وړکتوب کې ډارول سوي منځوي سوي او یو ډول ګوښه سوي هغه ماشومان چې ډارېږي هغه ماشومان چې ویرول کېږي معمولا خپه یي معمولا غمجن یي معمولا ګوښه یي معمولا منځوي او نسي کولی چې یو پرمختګ یې هغه وکړي هغه ماشومان چې ډارول کېږي ویرول کېږي خلاق ماشومان نه یي نوښتګر ماشومان نه یي مبتکر ماشومان نه یي معمولا یو ډول مقلده یو ډول وابسته یو ډول د خلکو تابعداره د خلکو په تصمیمونو په مقابل کې تسلیم ماشومان او خلک
جمیله چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي هیڅ کله یې ماشومان نه دي بیرولي ځکه هغوی په بدو پایلو پوهېدل
زه خپله پنځه اولاده مې لوی کړي دي ما نه دي بیرولي نور چا ته مې لیدله مخې به پټ کړه په زنګانه کې به تکوله ول بدسه چې پلانکي شی راغله پنځسه کو خیره لاغه د وښي مور رالاله پلانکي راغله دغسې د هر شي نومانده یک بیرندک شی نوم به واخیستله چې هغه ته راغله بدسه هغه یې په دغه چم بدول هغه بیرېدله نو دا خو ښه کار نه و نو مګر پخوا خلک کوله زما دغو نه د خدای مهرباني و چې د لارې راته نصیحتونه راته کوله چې ما بیروه کوچنیان ما نه دي بیرولي دغو نه ګټې وکړه د تحصیل کرده د شکر دی عادت وی ونی در پانتون کرده به حقوق وی له اقتصاد وی له انجینری وی له دا یو مې جرنالیست دی کما در کړی وای در ولی می وای خو نو خدر پس را فرات له تاسو به کوچ کو بناست وای د هر شي سبب لري د در غوچ د شغه ته د له پاغه وخت به فایده نه کوي
یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمه ای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شیدل
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری لازادی راڈیو نواوری.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام وای ملي شورا د موبایل کار نه د مالیا خستلو فرمان رات ک د سرچاو کاوازی وای چه تروزه لا ده مخابرات و وزارت هاگه سیستم نلری چه دغه ده مالی گرزولو پروسه کنترول کی او شفافیت را منسته کی. شفافیت خنوم دی خوچی وجود نلری دای ده تشویش خبره ده. ده خپراون پا پیل که مو ده پودر و او پودریانو لمسول سره مرکه در تا کرده ده.
د پودرو او پودریانو د چارو مسؤل صاحب کدار ته وای چې تر اوسه مو کوم فعالیتونه تر سره کړی نو خوشاله بشو.
لومړی تا او ټول اوریدونکو ته سلام وایم او هیله لرم چې یو ورځ پودر او پودری تریاک او تریاکی چرس او چرسی داسې ورک شي لکه اوس چې کار ورک دی. د خپلو فعالیتونو فاکله که ووایم نو ډیر وخت به ونیسي. یو مهم فعالیت مو دا دی چې پوډریان مو د پولیسو خطه له پله له لاندې څخه راوویستل او د هوایي پله ګلدانونو ته مو انتقال کړل.
دا کار مو د څه لپاره وکړه؟
د دې لپاره چې یو خو پوډریان زموږ د وطن سرمایه ده او دغه سرمایه له لاسه ورکول لویه اشتباه ده. نو د همدې مقصد لپاره مو هغوی له پله له لاندې راوویستل چې کومه ورځې سیلاو یونسي.
او په ګلدانونو کې مو د څه لپاره پرېښودل؟
د دې لپاره چې له پودرو څښولو نه خوند واخلي. کله چې نشه شي او د ګلونو په منځ کې ناست یا پروت وي نو د نشې خوند یو په دوه برابره شي. دعا به راته وکړي.
مسؤول صاحب، په دې کار سره د نورو ځوانانو د اخته کېدو خطر دی، ځکه کله چې دوی پودر څکوي نو په سلګونه ځوانان استایل کوي چې دغه کار ښه نه دی او د ځوانانو د اخته کېدو لامل کېدی شي.
زه بیا د تا د دې نظر او خبرې مطلق مخالف یم.
ولې؟
ځکه چې روغ ځوانان دغه پودریان ویني نو عبرت یې اخلي او له پودرو ځان لرې ساتي، ځکه پودریان په ډېر بد حالت کې وي او هر څوک چې وویني کرکه ترې کوي.
او که یو ځل ځوانان د پودرو د خوند او نشې شوق وکړي نو بیا؟
بیا نو ځوانان په شوکارې چې څه کوي، ځکه اوس خو آزاد بازار دی، سړی پکې څه نشي ویلی.
د شاوخوا اوسېدونکي شکایت کوي چې پودریان د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي، په دې کې څه وایاست؟
د غلا کولو خبره یې له موږ سره اړه نه لري. په دې هکله باید پولیس اقدامات وکړي. د موږ کار دا دی چې پودریانو ته د ښه محیط برابرولو چارې ترسره کړو.
او ښه محیط مو همدغه د میرویس میدان د پله ګلدانونه ورته وټاکل.
ته څه وایې چې چېرته مو بولي وای؟
یوې ګوښې ته به مو بولي وو. له ښاره لرې به مو یو ځای ورته ټاکلی وو چې لا اقل خو چا لیدلی نه.
له ښاره لرې هلته به یې پودر بیا له کومه کول، په داسې حال کې چې له پودرو پرته ژوند نشي کولی. آخر انسانان خودي که نه دي.
دلته یې له کومه کوي؟
پیریان یې ورته را رسوي.
نو ولې یې مخه نه نیسئ؟
د پیریانو مخه نیول کېږي. که چا نیولی شوی دا څوارلس کاله به یې نیولی وای.
نو ته وایې چې دغه د پودرو قاچاق پیریان کوي؟
نو ته څه وایې چې څوک یې کوي؟ چې پیریانو نه کولی نو تر اوسه خو به یو قاچاقبر معلوم شوی وای چې پلانی د پلانی زوی دی. پسته وزارت ورته جوړ دی، په میلیاردونو ډالر یې پرې ولګول، خو تر اوسه نه قاچاقبر معلوم شو او نه هم قاچاق بند شول. معلوم ده چې پیریان دي.
نو قصد نه لرئ چې دا په خروارونو پوډریان د کوټې سنګي د پله له ګلدانونو څخه لرې کړئ؟
تر اوسه خو په دې هکله هیڅ هم څه نه دي ویلي، نه جمهوري ریاست او نه اجرایه ریاست، نه یې محترمو معاونانو، نه د حکومت په چارو کې د ښې حکومتدارۍ ادارې، نه د قاچاق او قاچاقبرانو مسؤلینو، او نه هم د ښاروانۍ پیسو خورو. د پیریانو کاروبار دی، ټول ترې ډارېږي.
Bye.
ځینې خلک د راساتلو صفت لري او ځینې بیا ترې خدای خلاص کړي دي، خو ځینې مطلبي کسان له همدغو رازویونکو څخه هم ګټه اخلي. لکه داسې
و سړی کرار تی اوږې پښې غځولي او ناستې، خو ولاړ څه په کار پسې وګرځه؟ له ډېرو قرضونو له کوره نسې وتلی.
ښځې ولې مې په زخمونو مالګې جوړوي؟ کم پسې وګرځېدم،
کارونه داسې ورک شول
لکه انصاف او عدالت چې ورک دی.
خو ته ودرېږه، یو چورت مې وهلی، که خدای وکړي چې کار مې سم شي.
څه چورت یې وهلی دی؟
سر له سبانه اوازه اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتی یم او د وزارت وعده یې را سره وکړه، خو زه په وزارت ورسره وران یم. هغه وایي چې د فواید عامې وزیر دې کوم، او زه ورته وایم چې نه، د کلیو د پراختیا وزیر مې که.
دا نو څه د ماشومانو چورت دی او که هسې خلک په ځان پورې خندوي؟
ښځې دواړه خبرې دي پکې، یا به ښه ګټه راته وکړي او یا به م ښه د خلکو د خندا شم. زه توکل په خدای، یو څه خو به وشي، هسې هم لوس له اوبو نه ویریږي.
خوښه دې نو.
ته ودرېږه چې زه همدا اوس باران ته ټیلیفون وکړم، انشاءالله چې سبا ته به ټول خلک بې خبر وي.
هغه به یې څنګه خبر کړي؟
مخه کېږه، مخه کېږه. وعلیکم سلام، بارانه څنګه یې؟ او شکر دی، د تا بچیان ښه دي؟ خیر یو سې، خیر یو سې. کار تر اوسه خو بېکاره یم، خو انشاءالله چې امید پیدا شوی دی. بس مه پسې ګرځه، یو غټ کار دی
چې معلوم شو خبروم دی.
ویریږم چې څوک خبر نشي. په تا خو باور لرم، خو بیا هم نو چې چاته نه وایې، زه یوازې تا ته به ووایم. سمه ده، پرون جمهور رئیس ورغوښتی وم د کار لپاره زوره وره.
او
نو بیا یې ډېره ښه رویه را سره وکړه او ویې ویل چې زه نه وم خبر چې بیکاره یې.
او
بیا یې وویل چې د فایده می وزارت ته مې تعین کړی. ما ورته وویل چې که مې ریښتیا وزیر کوي، نو د کلیو د پراختیا وزیر مې کا.
او
بیا نو هغه وویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکم، بیا به تا ته خبر درکم. خو که هغه وزارت ونه شو، نو د فایده می وزارت خو به خامخا کوي.
او
نه پوهېږم چې چا به ور معرفي کړی یم.
او
زام ایرانیم، خدای د خیر کی، ډیره غټه دنده ده.
سمه ده، سمه ده، د خدای پامان، د خدای پامان.
باران څه وویل؟
خپه ونه لګیده. هلو، وعلیکم سلام. خخه و بخه چې ومې نه پیژندې. لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی، نو ته بیا ولې وزیر راته وایې؟
څه وایم نو؟
حتمان، حتمان. ولې نه، په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي درسره کوم یې.
مننه.
پیسې؟
نه نه، مننه، مننه.
که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم.
پوهېږم چې قرض نه دي.
هیله کوم، هیله کوم.
په سترګو
ښه، په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
دا څه حال شو؟
بلې. خا خا، دلاور خانه ته یې؟
خیر یو سې، د تا چال دی؟
دا څه وایې؟ خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دې دی را باندې.
نه نه، ایله کوم.
ولې به یې را بخي؟ حق دې دی.
پام چې دا کارونه کې سند در سره وساته،
ګوره چې راوی نه لېږي.
ایله کوم، وزیر ما راته وایه
چې هسې دروغ درته ویلي.
چې زه نه یم خبر نو؟
خدای دې وکړي چې وشي.
ولې نه، هر ډول مرسته به در سره وکم،
ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده.
همدا اوس دې هم قرضدار یم.
سند مه رالېږه، در سره وی ساته.
یاره ته خو ډېر زورور سړی.
خیر یو سې، هیله کوم، د خدای په امان.
څه وایې؟
وای قرض مې در بخلی دی او سند یې هم در لېږم چې هماغلته د تا مخې ته یې څیریږي.
لکه چې باران د دروغ خبره په ټولو خلکو ووروله.
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل.
ځواب ورکړه.
بلې.
وعلیکم سلام.
نه، ومې نه پېژندې.
څوک؟
سوداګر یې؟
د څه شي؟
د موټرو، تیلو، وړو او نورو ماشینونو.
شکر دی.
ته څنګه یې؟
د خدای فضل دی.
لا نه وزیر شوی، مبارکی مرا کوا، باور وکه کټو کې در سره کوم. څه شی؟ د خپل بانکی حساب شمیره در ولېږم. د څه لپاره؟ نه نه هیله کوم، ځان مه پازابوئ، هر څه لرم. مننه. پوهیږم چې دوستان خوشحالیږي، خو چې یو ځل مقرر شم بیا. هسې چا ټوکې در سره کړي دي. ښه، په سترګو. د خدای په امان.
ده څه ویل؟
ده ویل چې د بانکي حساب شمیره دې راولېږه، چې څلوېښت پنځوس زره ډالر در ولېږم، چې ځان ته دې دریشي او نور شیان پې واخلي.
ور ویې لېږه، په دغو پیسو به له کوم قاچاقبر سره خارج ته ولاړ شو.
والله چې ښه خبره دې وکړه، دا چانس باید مس نه کړو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اسمس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اسمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
Thank you. د نفرت لخر یل کم زبا د نفرت لخر یل کم نفرت لخر یل کم زبا د نفرت لخر یل کم مینس غری را ترا اوڑا تد مینس غری را ترا اوڑا خوب سے وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن